دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اضافي سرتیرو د استولو پر موضوع غږېدلی دی. افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال ولی چې وسلوال لوري په پېښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم. او د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ اسلامي حزب وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې به په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. او څلور پاکستاني پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلور موضوعاتو خبرې وکړې. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل، تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هوارول او له پاکستان سره د اړیکو دوام د دغو خبرو مهمې برخې وې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
Currently around 13,000 troops from 39 different countries.
They were was mahal shaw khadir lazar zwakun che la nah de shubela belo hewadun di Afghanistan ki da ghots mlatar mamuriyat pa chaukat ki dand tar sara kawi. Mutahidin da janubi asia la para da America mutahida alat da nawi strategy har kalai wakar. Pa Afghanistan ki da amerikai sartiro jere dal da de sabab so che wo wish nur hewadun ham Afghanistan ta taribi meshti puri da nur sartiro da lejology mana wakra. Noza ka pa Afghanistan ki ba da غوت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو شمیر له 13,000 څخه 14,000 ته ډېر سي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په همدې غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ وشو. د دې غونډې جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلای سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکین کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پاله تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working towards
the way Mr. Xi او ما دغراز اجمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښتي او موږ به د افراطي اسلام پاله تروریزم مخه نیسو. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته څه موده وړاندې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډېر ځنډ وروسته جوړه شوه. بریتانیا په افغانستان کې د ځپل شوي ماشومانو سره د مرستې په هدف د 15 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کی د خپل هیواد د دغې مرستې په اړه وویل د مرستې د هغو ماشومانو لپاره دی چې په جګړو او ناامنیو کې ځپل شوي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا دغه اضافي مالي مرسته به د دې سبب سي چې په دغه هیواد کې د افغان ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات، خواړه او د هغوی خوندیتوب ښه سي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیون ماشومان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وو. سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمار کې برید کې ووژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې وو. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید څو ساعته وروسته پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودېدونکو موادو کار اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه یوه ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې کولې، دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې مهمې وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ یې د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګریزو معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success.
There was a dear colonel lapara da bariali toba umalgarti astarge palariam so ne was is mush khpalistunzi balki da nari stunzi hawari kro da luyo khatarno aw amniyat stunzi za bawar laram mush kawalai suchi taqriban toli stunzi hawari kro shayi toli. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه چې په دې سره یې د ولسمشر ټرمپ سخت غبرګون راوپاروه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې چین کولی سي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هواره کړي او د سوریې پوځ او متحدینو یې په دغه هیواد کې له اسلامي دولت ډلې څخه د البو کمال سیمه ونیوله. دا په سوریه کې د دغې ډلې وروستی لوی مرکز و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. هڅه به وکړو چې په بروکسل کې له خپلو همکارانو نه د ناټو د دفاع د وزیرانو د نننۍ هغې غونډې حال درکړو چې پکې د افغانستان سره د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په پیاوړي کېدو باندې بحثونه شوي دي او پریکړې شوي دي. همدارنګه به د افغانستان په مسایلو کې واوري چې افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال والي چې د وسلوال لوري په پاکستان کې برمته شوی درک نه دی معلوم. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی او تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د ولسي جرګې او د مدني بنسټونو د یو شمېر استازو له هغه وختنې خبره وچې وایي د روانو کړکیچونو او کړکیچونو حالاتو څخه د وتلو لپاره دودیزه لویه جرګه دې راوبلل شي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چې واورېدل، نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې وکړلې او په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خپل ملاتړ د زیاتېدو په هدف باندې یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د ناټو عمومي منشي یانس سلطنبرګ په دې اړه نن په بروکسل کې په یو غونډه کې هم څرګندونې کړې دي. زموږ همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه له نږدې څاري او په دې اړه معلومات راټول کړي. هم د اوس را سره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې تاسو سره د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم د ناټو د عمومي منشي خبرو ته اشاره وکړه، خو تر هغه راوروسته د عمومي منشي تر خبرو راوروسته دغه شیبه مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو ته په اختصاصي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د بهبود په حالت کې دی او کومې ژمنې چې نړیوالو له افغانستان سره کړې وي هغه د پوره کېدو په خوا روانې دي. جنرال جان نیکولسن تر دې مخکې وی خبري غونډې ته مخکې تر دې چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، وی خبري غونډې ته وویل چې د روسي ګټې له نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې همغږي سوي دي او همغږي درو مواردو ته اشاره وکړه. یوه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د مخدر موادو کار دی او چې د مخدر موادو د کسان تلف کیږي هر کال. بله دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دي چې د هم د روسیې په ګټه دي او همدارس جنرال جان نیکولسن د اشاره وکړه چې د روسانو هم پدې کې د افغانستان کې امنیت تضمین وي. نو دغه درې اساسي ګټو په بنیاد د دغه امریکایي جنرال په وینا روسان که په نورو برخو کې په نړۍ کې له امریکایانو سره موافقه ته نه رسیږي، نو د افغانستان په برخه کې باید موافقه ته ورسیږي. او البته که چیرته راشو د ناتو د عمومي منشي څرګندونو ته د غونډ کې په خبري غونډ کې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وکړو. د ویل شي د غوسناتر د ماموریت د ځواکونو شمیر ولې 1300 ته زیات شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل به تر 2000 کال پورې ادامه پیدا کړي، او د اصلاحاتو غوښتنې وکړي چې د افغانستان حکومت د اداري فساد او نورو برخو کې اصلاحات راوړي. همدارسې وویل چې له پاکستان سره به اړیکې ادامه پیدا کړي. د دې مطلب لدې نه دا و چې روسیې توضیح ورکړه چې د افغانستان امنیت د سیمې امنیت لپاره ډېر مهم دی او د سیمې ثبات لپاره مهم دی، او د ناتو عمومي منشي چې پاکستان هیواد دی له پاکستان سره به روابط ادامه پیدا کړي. تر پاکستان پورې د امریکایي قواو او د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم دا خبره وکړه چې پاکستان مهم دی او له پاکستان سره به په راتلونکو څوونیو کې هم ډیر مهم ارتباطات ونیسو، ترڅو پاکستان په خپل خاوره کې هغه افغان طالبان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه همداسې وځي. د پوینا لکه څنګه چې د پاکستان مخالف طالب په خپل خاوره کې ځکه لیدل کوي. انسر
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبر دوستانو چې په بروکسل کې دی او لاغي ځای نه وځي دا چې د ناتو د دفاع د وزیرانو حال راکو، بلکې د غلطې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د میشتو بهرنیو ځواکونو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن د زنګړی مرکی غټ کې امر سره شریک کړل. د مرکز موږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي او لیدې ما باسي. وسم رازو بیرته دلته د پراګ سټډیو ته په پراکی زما بل همکار رضوان مراد د ناتو د وزیرانو نننۍ دغه غونډه چې د دفاع د وزیرانو په بروکسل کې دای تعقیب کړی ده، کتون کې په افغانستان کې د ناتو د سرتیرو د زیاتوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. رضوان مراد سټډیو کې دی او نور بل د نوور
مننه انسیاب. لکه څنګه چې موږ همکار ویل، د افغانستان مسأله نن په بروکسل کې د ناتو دفاع د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو سرمنشي د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د دوی د خبرو مهمه او اساسي موضوع ده. ینس ستولتنبرګ ویل که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک دی، خو د هغه په خبره بیا هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان پریښي نه دي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د غړو هیوادونو په موافقه سره په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو شمیر له 1300 نه 1400 ته پورته شي. فرانس پریس خبری اژانس وایي د ناتو مشران خوشبین دي چې افغان ځواکونه به په 2013 کال کې وتوانېږي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا نظر تاییدوي. د نوموړي په وینا د اضافي سرتیرو استول به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ د دوام پیغام وي، بلکې د دولت مسلوالو مخالفانو ته به پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه دی. نوموړي ویل دی وی فکر کوم ناتو په دې ګام سره غواړي وښي چې تر څو پورې افغان ځواکونه له وسلوالو سره د مبارزې توان نه لري نو ناتو به له افغانانو سره ولاړي. دا کولی شي چې افغانانو او افغان ځواکونو ته مثبته روحیه ورکړي. دا وسلوالو مخالفانو ته هم یو پیغام دی چې فکر ونه کړي چې د سرتیرو په کموالي سره به دوی د خپلو جګړو ته زور ورکړي. ناتو په داسې حال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د بیانولو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان هم وکړ. ناتو ټینګار کوي چې اضافي سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت به پر مخ وړي. خو د پوځي چارو کارپو متقید جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې تر کومې پورې افغان ځواکونه په خپله ښه تجهیز نه شي، د ناتو د سرتیرو زیاتېدل ګټه نه لري.
د سترګي کې وسایل معرفوي صلاح معرفوي
دی وی په هغه صورت کې چې وسایل او وسلې نوي نشي، دا پریکړه ګټه نه کوي. افغان ځواکونه له خپل هیواد سره بلد دي، کافي تجربه لري، 15 کال کېږي چې دلته جنگيږي، نو د ناتو د نویو استول کېدونکو سرتیرو په مقایسه د دوی مؤثریت زیات دی. د ناتو دفاع د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي سره افغان پلاوی او د غرس په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم برخه لري.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بیلابیلو لورو سیاسي کارپوهان د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډې ته تر ډیره پورې هیله مند دي او فکر کوي چې که په افغانستان کې د دوی پریکړې عملي شي ښایي اوسنی په ټپه ولاړ وضعیت پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو راوړئ. یوازې د ناټو د دفاع وزیران نه دي چې په بروکسل کې راټول شوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د چین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ هم د افغانستان د سولې او ثبات مسله د خبرو اترو په اجنډا کې شامله وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې ایز راتلونکي لپاره له چین سره د ګډ کار ژمنه کړې. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د نړۍ دوه مهمو قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې اوس په پیکینګ کې دی نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې ایز راتلونکي لپاره باید کار وسي او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دای وی ولسمشر شی او ما دغه راز ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې زیراتلونکو لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطی اسلام پاله تروریزم مخه نیسو.
Radical Islamic terrorism.
د امریکا ولسمشر چې په دولس ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چهارشنبه په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو د همدې کال په می میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا لړۍ سرګندې پایلې پرته ختمه سوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وادي سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډېر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینې مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تازه موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند افغانستان په عدلي وزارت کې د دپو مشرۍ سبد او تر اوسه د دا ګلبدین حکمتیار ترمنځ د دې ګوند مشرتوب پر سر یو والی نه دی رامنځته شوی. ښاغلی ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راغوښتي، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزی شورا د کانګرې د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی، د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. دی وایي تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی، خو هیله لرو چې هوکړه وشي. په عدلي وزارت کې حزب اسلامي زما په مشرۍ ثبت دی. خبرې روانې دي. هیله ده چې یوې هوکړې ته ورسیږو او هر څوک چې حزبیانو د رهبر په توګه وټاکه زموږ لپاره به هم د تایید وړ وي. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راوغوښته چې د مسؤلینو په خبره له 3000 نه زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و. دغه کانګره به تر درې ورځو یعنې د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له دوی سره ثبت دی. د دغه وزارت وایي نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان
دا دی وایي مونږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت موسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي، خو که د کوم بل حزب په نوم پروګرامونه لري او غواړي سب تکړي هغه بیل حساب دی. کولی شي کنګره جوړه کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د سب لپاره راشي. خو د حزب اسلامي د مرکزي شورا ویاند وی افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامي د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه امضا کړه. دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي رادیو سره په خبرو کې د عبدالهادي غندیوال د خبرو په اړه داسې وویل:
وقتی که گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه بخصوص ارغندیوال صاحب دوستان
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنځ په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبري وشوي ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته. د غشان د سولې په هوکړه لیک کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګرې د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یوه واحد دریز رامنځته کېدو لپاره حزب اسلامی بیا منظم کړي. خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې او د دغه ګوند غړي اقبال صافي په ګډون د حزب اسلامی او شمیر غړو ګډون نه و کړی. اقبال صافي د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل دی به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامی د غړي په توګه پاتې شي.
کله یوې خوا یو جهادي ګوند یعنی حزب اسلامی په خپلو کې د بلتون د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوخت دی، بلخوا د افغانستان ملي اسلامي محاذ بیا افغان حکومت ته پیغام لري وایي چې حکومت باید داسې سیمه ییز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد سیمې چې هیواد د سیمې د ځینو هیوادونو د نیابتي جنګونو ټګر نشي. دا خبره د دې ګوند رئیس پیر سید احمد ګیلانی د پنځمه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالي شورا په غونډه کې کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ملي محاذ وای افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه یو ناپیاله او متوازن سیاست غوره کړي. دا خبره د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه محاذ د عالی شورا په غونډه کې وکړه. خاغلی ګیلانی ټینګار وکړ چې د وی سولې او متوازن بهرنۍ ستراتیژي عملی کول کولای شي چې افغانستان د زینو هوادونو لنیابتي جګړو وژغوري.
افغانستان جبل ده، د دې توان لري چې د یو ملاتړ وکړي، بل سره دښمني وکړي. د هر هغه وطن نه چې حکومتونه یې ولسونه یې ښې هیلې او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي، بل وطن دې پرې قربان نه کیږي. یو وطن په سر کې کښېنو، بل پرې وهو. موږ وایو متوازن سیاست چې ټول نړیوالو سره یو سان اړیکې ولرو.
خاغلی ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند، روسیې، چین، امریکا، اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله، ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي. خاغلی ګیلانی دا هم وویل دی باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنگ د دوام لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنگ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ په غونډه کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو نه د دغه محاذ یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ بل غړي غازی نواز تڼي وویل حکومت د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي.
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی، د امنیت پر اغوستلو کې پاتې راغلی دی، د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی. فتحه موجوده دي، د صلح لپاره پیاوړی ستراتیژي موجوده نه ده. موږ په افغانستان کې بې عدالتي نشو برداشت کولای. موږ په افغانستان کې عدل غواړو، انصاف غواړو.
هسه موکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې د خبرو کولو ډډه وکړه. همداشان د بهرنۍ چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي. خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنۍ سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی. افغان حکومت دا هم ویلي چې د افغانستان جګړه د یوه هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملی هڅې وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوالو لورې په پیښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د مرستیال والی د خلاصون په هدف هڅې کوي. حدیث پردیس له کابله تفصیل لري.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستیال والی په اړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
و ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی. خو د همکارۍ ډاډ یې راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پیښور ښار په ډبګرۍ سیمه کې د وسلوالو له لورې برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. ښاغلی احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شوي دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شوو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشی شوي دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د ښاغلي احمدی په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدی زوی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پلار له برمته کېدو یې دوه اونۍ تیریږي، خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري.
کی ده یا نه ده کم ده کی ده چا سره ده باید دولت دې کې خپل حالې ځلی وکړي، ځکه دا د افغانستان یو دولت دی او د رئیس جمهور په یو سرحدي ولایت کې. نو تر اوسه پورې موږ نه وزارت خارجه موږ ته تماس نیولی، نه کمبل لوړ ټولې چارواکي، بس خبره همدا سي پاتې ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدي برمته کېدل سیاسي ګڼي او وایي چې نوموړی د ایسای له لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدي برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
او د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پخواني حکومت یو شمېر وزیرانو او مدني فعالانو له حکومت ته غوښتي چې د روانو کړکېچونو حالاتونه د وطن لپاره د دودیزه لویا جرګه راوبولي. حکومت یې په اړه څه وایي دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخواني حکومت یو شمېر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هواري لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې تر اوسه یوولس دودیزې لویې جرګې راغوښتل سوې چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لویې جرګې رابلل سوې وې او د قانون ځای یې هم خپل کړی. پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمېر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلېدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویې جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولی سي د یادو ستونزو هواري ته یوه طرحه جوړ کړي. په ورتا ورسته وخت کې د افغانستان جمهوریت صد کڅه هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسيونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو په ټوله کې څرګندوي چې د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح سوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او موږ تمه لرو چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسي. موږ کولای سو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوي زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره